بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرانو اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
محترم اوریدونکو، د حسین مسګری په غږ د حج د مبارک سورې د اوه اویایم او اته اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړې ته غوږ شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی. ای هغه کسانو چې ایمان مراوړې دی، رکوع او سجده کوي، د خپل پروردگار عبادت کوي او خکرونه کوي چې ژغورنه او نجات ومومي. د خدای په لاره کې غزا کوي لکه څرنګه چې غزا کول پکار دی. هغه تاسو د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنګسا نه دروستی. دا دین ستاسو د همهغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسو لمخ کې څخه او پدې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسی. پس لمونځ کوی، زکات ورکوی او خدای ته ورنږدې شي او له هغه څخه پناه واخلئ. هغه ستاسې بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
د تهران ریډیو عزتمن اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. نن د پنجشنبې ورځ د 1400 هجري لمریز کال د تلې د میاشتې اتمه د 1443 هجري قمري کال د سفرې د میاشتې درویشتمه او د 2018 میلادي کال د سپټمبر د میاشتې دیرشمه نیټه ده. خوږو اوریدونکو، تاسو په دغه خپرونه کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د سوریې په باره کې د ایران د دریځونو بیانیدل نومیږي. ورپسې د تاریخ پاڼې پروګرام لرو. بیا افغانستان او پاکستان په تیره اونۍ کې پروګرام درته وړاندې کیږي او په آخر کې به په اسلام کې د اخلاقو په هکله ځانګړی پروګرام هم درته واورو. ډیرو عزتمن اوریدونکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتلی شئ، هلته تازه خبرونه، سیاسي تبصرې او نور مطالب لوستلی او دغه راز چاپولی شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstoday.com/ps. خو اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ایزو خبرونو ته. وخت په ایران کې د سهار 6 بجې. اول د مهمو خبرونو لنډیز. کچیر د قاسم سلیمانی ځانګړی رول نه وای، نن به د سیمې حالت بل څه و. طالبانو د ملګرو ملتونو د څوکۍ د ترلاسه کولو غوښتنه وکړه او ډونالډ ټرمپ د امریکا په ماتې اعتراف وکړ. اوس پوره خبرونه صادق حسین درته اوروي. کچیرې د قاسم سلیمانی رول نه وای، د سیمې حالت به بل څه و. ایرنا خبری آژانس راپور کړی، د ایران د باندنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د اسلامي انقلاب د سپاهي پاسداران د قدس ځواک له قمندان سردار اسماعیل کهاني سره په کتنې کې ویل، کچیرې له سهونیزم او تر هګرې سره د مبارزې د اتل ډګر جنرال قاسم سلیمانی رول نه وای، نن سبا به د سیمې حالت بل څه و. هغه زیاته کړه، کچیرې داعش ډله په سوریه او عراق کې بریالی کېدلی، نن سبا ټوله دنیا له تر هګرې او سرزورۍ سره مخامخ وه. حسین امیر عبداللهیان بیا ټینګار وکړ، د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزارت په ویاړ سره له ترهګرۍ سره د مبارزې او د سیمې له هیوادونو سره د دوستۍ او د سولې په سیستماتیک کولو کې د سولې د سردار حاج قاسم سلیمانی لاره تعقیب کړي. حسین امیر عبداللهیان د اسلامي انقلاب سپاهي پاسداران قدس ځواک بې سرحده سربازو بله، کوم چې د سیمې او د نړۍ له امنیت او سولې سره په مرسته کولو کې ستره ونډه لري. هیڅ قدرت په ایران د بریتوا نه لري. میر خبری آژانس راپور کړی، د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود لوړ رتبه سلاکار او مرستیال سید احیا رحیم صفوي ټینګار وکړ، هیڅ قدرت په ایران د حملې توان نه لري. هغه زیاته کړه، هم د ایران ملت او هم وسلوال ځواکونه تر دې حده قدرتمند شوي دي چې د امریکا په شان له سیمې او رخوا هیڅ قدرت او نور هیوادونه د تهران د دغه قدرت په مقابل کې نشي کولی داسې اقدام چې په ایران باندې د پراخ پوځي یرغل سبب شي ترسره کړي. یحیا رحیم صفوي زیاته کړه، د آبادان د کلابندۍ د ماتېدا د عملیاتو 40 کاله تیریږي، خو د سپاهي پاسداران ځواک او د ټولو قواوو د قومندان تر څارنې لاندې ډېر ښه اتحاد او انسجام شته. د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود لوړ رتبه سلاکار او مرستیال د رحیم صفوي دغه راز وویل، ایران د لویدیځ یا سیاسي په معادلاتو کې لومړی اغېشېدونکی قدرت دی او په دغه سیمه کې د ایران د اسلامي جمهوریت دفاعي قدرت په امنیتي او دفاعي معادلاتو کې ستر او اغېشېدونکی قدرت ګڼل کیږي. په شنګای موسسه کې د ایران غړیتوب ډیر مهم دی. زمون خبریال راپور کړی د امریکا نیوزویک مجلې ویل د شنګای په ملګرتیا موسسه کې د ایران غړیتوب لویدیځ هیوادونه د ایران له اټومي پروګرام سره په مقابلې کولو کې لا پسې محدود کړي. دغه مجلې زیاته کړه د شنګای په ملګرتیا موسسه کې د ایران غړیتوب د ایران له اټومي پروګرام سره په مقابلې کولو کې د لویدیځ لپاره جدي ستراتیژیک مشکلات رامنځته کړي. امریکا د منفی سرګندونو پر ځای د ډیپلوماسۍ او همکارۍ لاره غوره کړي. زمون خبر یاد راپور کړي طالبانو ویلي دي امریکایي چارواکي باید دوی پر ځای د منفی سرګندونو پر ځای ډیپلوماسۍ او همکارۍ تګلاره خپل کړي. طالبانو دغه خبرګون وروسته له هغه خی چې د امریکا پوځ لوی درستیز جنرال مارک میلی سه‌شنبه د مشرانو جرګې سینای ځنګړي ناستې ته وویل طالبان یوه ترهګره ډله وه او دا اوله هم لالقیدې ترهګرې ډلې سره اړیکې پالي. د طالبانو حزبی الله مجاهد د جنرال مارک میلی سرګندانو ته په غبرګون کې وویل دوی په دوحه کې له امریکا سره لاسلیک شوي هوکړې ته ژمن دي او د دوی له لورې د امریکا په ګډون هیچا ته ګواښ نشته. هغلی مجاهد زیاته کړه طالبان پر ټول هیواد کنټرول لري او موږ نړیوالو ته تضمین ورکړی چې له افغان خاورې به د امریکا په ګډون د هیڅ یوه هیواد لپاره هیڅ ګواښ پیښ نشي. د طالبانو حزبی الله مجاهد وویل شته ستونزې د خبرو له لارې حل کېدلی شي او دوی له امریکا سره همکاري او رغنده فضا غواړي. د امریکا په لوی درسي سه‌شنبه د امریکا موسینه د وسلوالو ځواکونو کمیټې ته وویل په دې کې هیڅ شک نشته چې طالبان یوه ترهګره ډله وه او لا هم ده. جنرال مانویلی په قطر کې له طالبانو سره د امریکا هوکړې ته په اشاره سره زیاته کړه طالبانو ته و شرطونه کې خودل شي او خودی ډلې یوازې یو شرط پوره کړی او هغه دا چې په امریکایي ځواکونو یې برید نه دی کړی. طالبان د ملګرو ملتونو د څوکۍ د ترلاسه کولو هڅه کوي. ایرنا خبری اژانس راپور کړی د طالبانو ویان سهیل شاهین په ټویټر پیغام کې د دغه ډلې لخوا په ټول افغانستان باندې کنټرول ته په اشاره سره په ملګرو ملتونو غږ وکړ. موقته حکومت ته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د څوکۍ د ورکولو مخه ونه نیسي. سهیل شاهین په دې خبرې سره چې دا د طالبانو حق دی چې په ملګرو ملتونو کې استازی ولري وویل په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د څوکۍ په لاس کې اخیستلو سره طالبان کولی شي د نړیوالو مرستو د ترلاسه کولو لپاره له نړیوالو ټولنې سره ضروري غوښتنې ترسره کړي. خوږو اوریدونکو اوس به په کونړ کې د بم چاودنې په هکله یو راپور درته وړاندې کړو چې زموږ خبریال آصف شنوري رالیږلی دی.
لږ تر لږه 15 تنه په ختیځ ولایت کونر کې د سړک غاړې مند چاودنې له امله ژوبل شول. عیني شاهدان وایي چاودنه هغه مهال رامنځته شوه چې د کونړ ولایت د معدن او صنایعو رئیس موټر له سیمې تیرېدو په حال کې و. د شاهدانو په وینا ماین له وړاندې د کونړ مرکز سدآباد ښار اړوند شګۍ په سیمه کې د سړک پر غاړه ځای پځای شوی و. شاهدانو ویلي چې په چاودنه کې ملکی وګړو ته هم تلفات رسیدلی دي، خو شاهدانو د کونړ د معدن او صنایع یو د رئیس د برخلیک پاړه څه نه دی ویلي. د کونړ د اطلاعات او کلتور ریاست هم منلی چې د کونړ په مرکز سدآباد کې د صنایع او معدن د رئیس پر موټر چاودنه شوې ده، خو د اطلاعات او کلتور ادارې د نوموړي د ټپي کېدو یا وژل کېدو په اړه څه نه دی ویلي او یوازې د درې تنو ملکی وګړو ټپي کېدل منلي دي. خو په کونړ کې طالبانو ته نږدې سرچینو ویلي چې په دغه چاودنه کې د کونړ د معدن او صنایعو رئیس ژوبل شوی دی. دا په کونړ کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته لومړی ځل دی چې د کونړ په مرکز سدآباد کې چاودنه کیږي او مرګ ژوبله رامنځته کیږي. تیره ورځ د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ د پله په سیمه کې د طالبانو پر یو پوستي ناڅرګند وسلوالو برید کړی و چې له امله یې دوه طالبان وژل شوي او یو بل ژوبل شوی و. د دغه چاودنې پړه تر اوسه چا په غاړه نه ده اخیستي. ویل کیږي د کونړ په ولایت کې د غرایزی اراضی نه په ګټه اخیستنه د داعش ډله هم په ځینو سیمو کې فعاله او کله ناکله یې تحرکات تر سترګو کیږي. محمد آصف شینواره، تهران راډیو، جلال آباد.
طالبانو د افغانستان د پخوانی حکومت د چراکو بیانیه هسې خیال وبله. زمون خبریال راپور کړی په افغانستان کې د طالبانو ډلې موقته حکومت په دغه هیواد کې د جمهوري نظام د کار ته دوام په حق له د پخوانی حکومت د چارواکو بیانیه هسې یو خیال بللی. د طالبانو ویان زبیع الله مجاهد مرستیال بلال کریمی پرونو ویل د افغانستان د پخوانی حکومت د چراکو له خوا خبره شوې بیانیه هیڅ ارزښت نه لري. په خارج کې د افغانستان د پخوانی حکومت یو شمېر چراکو په یوې خبرپاڼه کې په دا هیواد کې د اسلامي جمهوري نظام د کار پر دوام او د نړیوالې ټولنې له خوا د طالبانو په رسمیت نه پیژندلو غوښتنه کړې ده. طالبانو له هند څخه د الوتکو د پیلوتونو د پیلیدا غوښتنه وکړه. ایرنا خبری اژانس راپور کړی د طالبانو موقته حکومت له هندوستان سره په لومړي رسمي ارتباط کې د نوي ډیلی د هوایي چلند ادارې ته په لیک کې له هندوستان څخه وغوښتل چې افغانستان ته خپل تجارتي الوتنه له سره پیل کړي. د طالبانو په رسمي لیکې چې د طالبانو د موقته حکومت د هوایي چلند د ادارې مشر حمیدالله خونزاده لاسلیک کړی دی. ویل شوي د کابل د هوایي ډګر تجهیزات ترمیم شوي دي او اریانا او کام هوایي شرکتونه د هندوستان له هوایي شرکتونو سره هر ډول ملګرتیا ته تیار دي. ډونالډ ټرمپ په لویدیځ آسیا کې د امریکا په ماتې اعتراف وکړ. فارس خبری اژانس راپور کړی د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ دې ته په اشاره سره چې د واشنگټن عسکر بیا له لومړیو څخه د لویدیځ آسیا سیمې ته نه تللی په منځني ختیځ کې د واشنگټن د ماتې په خوړلو اعتراف وکړ. ټرمپ د امریکا د پوځ له دوی رسیز مارک میلی او له افغانستانه د واشنگټن د عسکرو د ایستلو د څرنګوالي په هکله د څو سختو بیانیو په خپرولو سره اعتراف وکړ. د دا ډول پوځي قوماندانانو په لرلو سره به امریکا هماغه راز په لویدیځ آسیا سیمې کې ماتې وخوري. دا په داسې حال کې دی چې د امریکا د ولسمشر ټرمپ حکومت په خپل څلور کلن پړاو کې له سهونیس رژیم سره د عربو هیوادونو د ایتلاف د رامنځته کولو په سیمه کې د شتون د دوام او د وسلو د خرڅولو په هدف سره له ایران څخه د هیوادونو د ویراولو لپاره په لویدیځې آسیا کې زیات خوځښتونه ترسره کړي وو او همدا اوس نوی ولسمشر جو بایډن هم د ټرمپ لارې ته دوام ورکړی. د امریکا جنرالانو د پاکستان د اټومي وسلو په حق لاندې اندېښنه څرګنده کړه. زمون خبریال راپور کړی د امریکا د پوځ لوړ رتبه جنرالانو په افغانستان باندې د طالبانو د واکمنۍ دا په درشل کې د پاکستان د اټومي وسلو په حق لاندې اندېښنه څرګنده کړې وه. د امریکا د پوځ لوړ رتبه جنرالان دا کوي چې دوی ولسمشر جو بایډن ته خبرداری ورکړی و چې له افغانستانه په بیړي سره د عسکرو ایستل د پاکستان اټومي وسلو د هیواد د امنیت لپاره خطرونه رامنځته کولی شي. د امریکا د پوځ لوی درستی جنرال مارک میلی د مشرانو جرګې سینا د وسلوالو ځواکونو کمیټې ته په وینا کې ویل موږ د دغه خبرې اندازه ولګوله چې له افغانستان څخه د واشنگټن د عسکرو په چټکۍ سره ایستل به د سیمې ثبات او د پاکستان امنیت او د هغه اټومي وسلو ته خطرونه زیات کړي. جنرال مارک میلی بیا زیاته کړه موږ باید په بشپړ ډول په پاکستان کې د ترهګرو د پټنځینو په حقله غور وکړو او زیاته کړه د دغه خبرې په حقله د تحقیق ضرورت شته چې طالبانو څرنګه د امریکا د پوځ د دابا په مقابل کې شل کله مقاومت وکړ. د امریکا د پوځ د مرکزي قومندان جنرال مکینزی هم ویل زه باوري یم چې له افغانستانه د امریکا د پوځیانو د وتلو په نتیجه کې له پاکستان سره د طالبانو اړیکې په پیچلي کې دا دي. هغه زیاته کړه امریکا او پاکستان افغانستان ته د هوایي کوریډور د لاسرسي په حق لا په خبره ترو بوخ دي. دغه راز د امریکا د پوځ لوی درستی جنرال مارک میلی زیاته کړه چې طالبانو په څو موټر سایکلونو سره کابل په تکړه او زیاته کړه د افغانستان اسکر په یو لس ورځو کې طالبانو ته تسلیم شوه او وسلې پر ځمکه کې خودلې. بل خبر دا چې د امریکا د په وزیر لیون آسټین د مشرانو جرګې غړي ته په وینا کې ویل امریکا هڅه وکړه چې افغانستان جوړ کړي خو واشنگټن د افغانستان د ملت په جوړولو کې ناکامه شوې. خبرونه ختم شول. دا تهران دی د ایران اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسي تبصرا.
د تهران ایډی عزت من اوریدونکو اوس به سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د سوریې په باره کې د ایران د دریځونو بیانېدل نومیږي. سوریا له تیرو څو کلونو راهیسې د امریکا د ملاتړ وړ ترهګرو ډلو له پراخ فعالیت او جنګ او د دا هیواد د ځینو سیمو له نیواک سره ښکېله ده. د سوریې په جنګ کې تر اوسه په سلګونو زره کسان وژل شوي او میلیونونو خال د هیواد دننه او د باندې کډول شوي هم دي. سهونیس رژیم په دغه منظم شوی تیری کې د سوریې په ځمکنۍ بشپړتیا واکمنۍ باندې تیری او غالیمانه اقداماتو سره دغه کارت کې نور پسې زیات کړی دی. په نه حال کې د امنیت شورا ځنډ کول د سوریې د کارکېچ په زیاتېدا په دغه هیواد کې د بې ثباتۍ په اوږدېدا کې زیات رول لرلی دی. په ملګرو ملتونو کې د ایران د اسلامي جمهوریت دایمي استازی مجید تخت روانچی په تیرې سهشنبې شپې د سوریې په باره کې د امنیت شورا په غونډې کې د سوریې د سیاسي او د امنیتي بدلونونو په هکله د ایران د لیدتوګو د بیانولو په ترڅ کې په امنیت شورا غږ وکړ. د اسرائیل رژیم مجبور کړی چې سمدستي د سوریې په ځمکنۍ بشپړتیا واکمنۍ باندې خپل دیری پای ته ورسوي. له ټولو ترهګرو ډلو سره د مبارزې د دوام ضرورت، د سوریې په چارو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د هڅو ملاتړ او د ځمکنۍ بشپړتیا او د وحدت بیرته ورستنول هغه نور ټکي دي چې د ایران د استازي لخوا د امنیت شورا په غونډې کې ورباندې ټینګار وشو. نیوګره نشتون او ترهګر فعالیتونه هغه دوه عوامل دي چې د سوریې امنیت او ځمکنۍ بشپړتیا او دغه را د سیمې امنیت او سولې ته ګواښ کوي. د سیاسي چارو کارپیژان حسن بیګیوایی په لویدیځ یا سیمې کې د امریکا یو اړخیز اقدامات سبب شول چې سوریا له ژور کړکې سره مخ شي او د ترهګرو ډلو د فعالیتونو په یو تر ټولو خطرناک مرکز بدله شي. امریکا د ایش ترهګرو او بیلتون غواړو ډلو ته د وسلو په استولو د ملګرو ملتونو له اجازې پرته د غیر قانوني تلاپونو په جوړولو سره د سوریې د ناامنه کولو د پروژې ملاتړ وکړ. له ټیرورستانو د امریکا دغه ملاتړ د مقاومت د بهیر د کمزوري کولو په هدف سره ترسره شوی دی. نیوګر سهونیس رژیم هم په منظم او هدفمند ډول په سوریې باندې د حملو په دوام او د دغه هیواد د ځینو سیمو په نیولو سره دغه کړکېچ نور پسې پراخ کړی دی. د دغو تیریو د جنگ د اوږدولو د دوام لپاره یو ستراتیژیک هدف د سوریې د جولان سیمې د سیاسي، د حقوقي او د جغرافیایي شرایطو بدلول دي کوم چې د اسرائیل لخوا له ډېرې مودې راهیسې نیول شوي ده. په ملګرو ملتونو کې د ایران د اسلامي جمهوریت دایمي استازي دغه تریګر اقدامات په سوریې کې د بیلتون غواړو فعالیتونو په توګه ونمول او د دغو خوځښتونو د خدمتا پر ضرورت یې ټینګار وکړ. په دغو شرایطو کې د ایران ستراتیژیک سیاست د سوریې د واکمنۍ، د ځمکنۍ بشپړتیا او د امنیت او د ثبات ملاتړ دی. سوریه همدا اوس بیا بدونی او د کډوالو د پناه غوښتونکو د بیرته ستنولو لپاره د شرایطو برابرولو ته زیات ضرورت لري او دغه اقدامات بیا لبره ذکر شوي اقداماتو سره یو ځای دوام ولري. د جنیوا په خبرو کې د سوریې د حکومتي مرکزي پلاوي په خواني غړي او د سیاسي او د ستراتیژیکو چارو شنان اسامه دینوري هم وایي ایران د استانا د خبراترو د بهیر له دریو زمینو هیوادونو څخه د یو زمین هیواد په توګه په څو چورلیزونو په تیره بیا په سوریې کې له ترهګرۍ سره په مبارزې کلیدي رول لري. ایران دغه راز له روسیې سره په ستراتیژیک ملګرتیا سره د ترهګرۍ پر ځای جنګ کې د کامل مشارکت په څنګ کې کولی شي د مینځګړي رول ولوبوي کوم چې د ټولو لورو لخوا د منلو وړ دی. همدا اوس په سیمه ایزو او نړیوالو هڅو او د استانا د خبراترو د بهیر د موافقو په تعقیبدا سره سوریا د سخت جنگ او د سختو ترهګرو نښتو له پړاو څخه د کړکېچ د حل سیاسي پړاو ته ورداخله شوې ده. په سوریې کې د ثبات د بیرته ټینګېدا لپاره زمینه برابره شوې ده. سره له دې دغه بهیر په ټولو زمینو کې د ملګرو ملتونو او د سولې او د امنیت غواړو هیوادونو جدي ملاتړ ته سخت ضرورت لري او د امنیت شورا په غونډې کې د ایران د استازي وینا په همدې لیتوګې ولاړه او اساس شوي ده. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو زموږ یو ساته سهارنۍ پښتو خپرونه اورئ.
د تاریخ
پاڼه
د عزت منو ویدونکو از ما فاطمی سلامونه او نیکی هلی و منی عزیزانو، اوسم د تاریخ یو بل پاڼه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ نن د زیارت ورځ یا پنج شنبه د 1400 هجري لمریز کال د تلي یا میزان د میاشتې اتمه نیټه ده چې د 1443 هجري قمري کال د سفر د میاشتې له 13 او د 2021 میلادي کال د سپتمبر له 10 نیټې سره سمون خوري. قدرمن اوریدونکو د تلی د میاشتې اتمه نیټه د ایرانی عارف په مولوی مشهور مولانا جلال الدین محمد بن بهاءالدین د لمانځنې ورځ ده. په مولانا مشهور مولوی جلال الدین محمد بن بهاءالدین په 1404 هجری قمری کال په بلخ کې چې هغه مهال د ایران یو ښار و وزیږید. نوموړی په ماشوم والی کې په بلخ د مغولو له برید سره امهاله له خپل پلار بهاءالدین محمد سره چې په بهای ولد شهرت درلود د کوچنۍ آسیا یا اوسنۍ ترکیې ته کډه وکړه او په قونیه کې له خپل کورنۍ سره یو ځای شو. مولانا له خپل پلار او په قونیه او شام کې له نورو استادانو څخه له زده کړو وروسته تدریس ته مخه کړه او بیا یې په قونیه کې د وخت لستر عارف شمس الدین محمد تبریزی سره ملاقات وشو او د هغه له ګرم نفس دومره په جوش کې راغی چې د عمر تر پایه کې سوړوالی پیدا نشو او هیڅکله د الهیه حقایقو له افاظې او د سالکانو له ارشاداتو شاته نشو. په دې له شور او زوږه ډکه زمانه کې چې د مولوي له مرګه وروسته دیش نور کلونه هم پکې شاملېږي له دې ستر استاد بې ساري اثار چمتو شول. په مصنوعي معنوي کې چې باید په حق سره د آدم د اولادې د تفکر او مینې یو تر ټولو غوره نتیجه او د عرفان د لارې یو روښانه څراغ وبلل شي، مولانا مهم دینی، عرفانی او اخلاقي مسایل مطرح کړی دي او د توضیح پر مهال آیتونه، حدیثونه او امثال هم بیانوي. له مصنوعي سربیره د مولانا غزلونه هم د حاد او عواطف او د شاعر د لوړ تفکر یو راخوټېدونکي دریاو دی چې لوړو ژورو سره مل دی. همداراز د فی مافی کتاب د مکاتب او مجالس سبعه د مولانا له مسورو من آثارو څخه شمیرل کیږي. مولانا جلال الدین رومی بالاخره په 1422 هجری قمری کال کې د اتش پته کلونو په عمر د معبود وصال ته ور ودانګل او په قونیه کې خاورو ته وسپارل شو. دا غه مزار په ترکیه کې د پارسی ادب او اسلامي عرفان د مینوالو زیارت ځای دی. یو سل دو سل ویرت کال وړاندې د 1401 هجری قمری کال د سفر د میاشتې په درویشتمه نیټه د ایران یو ستر عالم او فقیه شیخ محمد باقر آقا نجفی اصفهانی وفات شو. هغه په 1204 هجری قمری کال کې وزیږید او په اصفهان کې د دینی علومو په بیلابیلو څانګو کې له زده کړې وروسته د تحصیلاتو د بشپړولو لپاره نجف اشرف ته ولاړ. آقا نجفی له نجف څخه له راستنېدا وروسته په اصفهان کې استوګن شو او د شاګردانو په روزلو او د کتابونو په لیکلو بوخت شو. هغه ډیر زیات تر ټولنیز نفوذ درلود او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر کار ته به یې ډیر اهمیت ورکاوه او له بې لارې شویو خلکو سره به یې مقابله کوله. په همدې وجه آقا نجف په خلکو کې له ډیر محبوبیت برخمن وو. د هغه له کتابونو څخه لب الفقه او لب الاصول ته اشاره کولای شو. شپږ 500 کاله وړاندې د 1915 میلادي کال له سپتمبر په 10 نیټه د شلمې پیړۍ تر ټولو خونړۍ کودتا په اندونیزیا هیواد کې رامنځته شوه. په 1915 میلادي کال د اندونیزیا له خپلواکۍ وروسته ډاکټر احمد سوکارنو د دې هیواد د لومړنی منتخب ولسمشر وټاکل شو چې په ورپسې کلونو کې ډیر شهرت ترلاسه کړ. په دې کلونو کې د انډونیزیا کمونیست ګوند هم د هیواد په ترټولو و ځواکمن سیاسي جوړښت بدل شوی و. په دې منظومان کې ډاکټر سوکارنو په یوه مرموز ماجرا کې چې د کمونیست ګوند کودتا ګڼل کېده له یوه نامعلوم وضعیت سره مخامخ شو. له دې وروسته د 1915 میلادي کال د سپتمبر په 10 نیټه په لویدیځ پورې د تړلي جنرال سوارتو په مشرۍ کودتا رامنځته شوه.
افغانستان او پاکستان
په تیرا اونۍ کې
ګران اوریدونکو زموږ سلامونه ومنئ. عزیزانو د خبرونه په دې شیبه کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې افغانستان او پاکستان په تیر اونۍ یو بل تازه مطلب تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې ستاسو د توجه وړ وګرځي او استفاده هم ځینې وکړئ.
لومړی د تر ټولو مهمو خبرونو لنډیز درته اورو. له طالبانو سره د افغانستان د شیعه علماو د شورا غونډه. د طالبانو د حکومت لخوا د مخالفانو په هر ډول ګواښ باندې بندیز. په افغانستان کې د ټول شموله حکومت د رامنځته کولو لپاره له طالبانو سره د پاکستان د خبرو اترو شروع کول. په افغانستان کې د کورنۍ جنگ د رامنځته کېدا په هکله د عمران خان خبرداری. او په افغانستان کې د ترهګرو پښتون د پاکستان اندېښنه د افغانستان او د پاکستان د تیرونه مهمې پیښې وې.
د افغانستان د وحدت اسلامي ګوند مشر محمد کریم خلیلی په دغه هیواد کې د ټولو ډلو او لژکیو په شمول د پراخ بنسټ حکومت د جوړېدا غوښتنه وکړه. هغه په افغانستان کې د طالبانو ډلې د موقت حکومت د جوړېدا ته په غبرګون کې وویل دغه کابینه هیڅکله پراخ بنسټ نه ده او د دغه بهیر دوام د نورو ځواکونو او ډلو لپاره د منلو وړ نه دی. د افغانستان د هزاره قوم دغه مشهور سیاسي شخصیت په طالبانو غږ وکړ د ټول شموله حکومت د جوړولو په اکله په خپلو ژمنو عمل وکړي ځکه چې دغه کار د افغانستان د ملت په ګټه دی. د افغانستان په سیاسي راتلونکو کې نور قومونو ته د ګډون د نور کولو په شمول په دغه هیواد کې د طالبانو د یو اړخیز سیاست د دوام د پایلو په اکله د افغانستان د مشهور سیاسي شخصیت محمد کریم خلیلی ټینګار د طالبانو په سیاستونو باندې په دغه هیواد کې د بیلابیلو ولسی ډلو د جدي اعتراض نښه ده. طالبانو په کابل باندې له کنټرول ترلاسه کولو څو ورځې وروسته ژمنه وکړه چې د ازبکانو، تاجکانو او هزارو په ګډون په افغانستان کې د ټولو قومونو په مشارکت سره پراخ بنسټه حکومت جوړوي. خو د دغه ډلې د کابینې له معرفي کېدا وروسته معلومه شوه چې طالبان خپل ژمنو ته پایبند نه دي او د کابینې ټول غړي له یوه خاص قوم څخه انتخاب شوي دي. په دغو شرایطو کې په افغانستان کې ټول قومي ډلې په نوي پړاو کې چې د طالبانو په واکمنۍ سره پیل شوی په حکومت کې له شاملې ده په محرومیت دا اعتراض لري او تر اوسه دغه ډلې دغو اعتراضونو ته هیڅ پام نه دی کړی. البته دغه اټکلونه مطرح دي چې د طالبانو لخوا د معرف شوي کابینې د موقته کېدا په اکله د دغې ډلې د ویان څرګندونې د دې ښودنه کوي چې احتمالا د کورنیو اعتراضونو او د خارجي هیوادونو د غبرګونونو په خاطر د افغانستان د کابینې د انتخابولو په بهیر کې د بیا کتنې هڅه پیل کړې ده. طالبانو ویلي دي چې په راتلونکو څو میاشتو کې به د افغانستان اصلي کابینه اعلان شي او دغه مسله دغه احتمال پیاوړی کوي چې ممکنه ده دغه ډله د اوسنۍ کابینې د جوړښت په بدلولو سره چې هغه موقته بللې ده د افغانستان د نورو قومونو ته د دغه هیواد په راتلونکو حکومت کې د ځینو څوکیو د ورکولو هڅه کوي. د طالبانو د کارچار مخینې او په تېرو اونیو کې د دغه ډلې اعمال شویو سیاستونو ته په پام سره په افغانستان کې د هزاره قوم مشهور سخت شخصیت کریم خلیلی ټینګار وکړ طالبان باید د هیواد په راتلونکو کې د نورو قومونو په حذفولو کې خپل یو اړخیزه سیاست څنګ تکړي. دې ته په پام سره چې طالبانو په ځلونو ژمنه کړې ده چې د ټولو قومونو په ګډون سره به په افغانستان کې ټول شمول حکومت جوړ کړي، د دغې ډلې لخوا د ژمنې هر ډول خلاف ورزی به په هیواد کې د ټولو ډلو لخوا د طالبانو په طالبانو باندې د جدي اعتراضونو سبب شي. طالبان باید د خپلو ژمنو پر اساس ثابت کړي چې د افغانستان په راتلونکي کې د واک په ډګر کې د ځان لپاره هر څه غوښتل څنګ تکړي او په دغه هیواد کې د جنگ له ختمېدا وروسته ټولو قومونو ته په حکومت کې مشارکت او ګډون ورکړي. د ته په پام سره چې حاضر دمه په افغانستان کې د طالبانو ډلې د حکومت په رسمیت پیژندل له نړیوالې ټولنې څخه د دغه ډلې په جدي غوښتنې بدل شوي دي. په دنیا کې د ډیموکراسۍ له منل شویو اصولو سره د دغه ډلې د مخامخې دا ډول ډول والی د طالبانو په رسمیت د پیژندلو لپاره د نړیوالې ټولنې د غړیو په فیصلې ترسره کولو کې ټاکونکی معیار دی.
خواږه اوریدونکو، طالبانو ډلې په افغانستان کې د بشري حقوقو د رعایتولو په باره کې د نړیوالې ټولنې اندېښنه یو اړخیزه وبلله. د طالبانو د اطلاعات او د کلتور د وزارت مرستیال زبیح الله مجاهد په افغانستان کې په بشري حقوقو د اروپایي اتحادیې اندېښنې ته په غبرګون کې وویل، که چیرې نړیواله ټولنه دغه ډله په رسمیت وپېژندي، دوی به په دې زمینه کې د نړیوالې ټولنې اندېښنه ختمه کړي. زبیح الله مجاهد زیاته کړه، تر هغه وخته چې طالبان په رسمیت ونه پیژندل شي، د اروپایي اتحادیې او د نړیوالې ټولنې اندېښنه به ختمه نه شي. د طالبانو د وایا زبیح الله مجاهد دغه څرګندونې په داسې حال کې دي چې اروپایي اتحادیې څه موده مخکې ویلي وو په افغانستان کې بشري حقوق له جدي ګواښونو سره مخ دي او دوی کار او زده کړې ته د افغانستان د انجلۍ او د ښځو په لاسرسي نه لرلو اندېښمن دي. د افغانستان د پخوانی ولسمشر اشرف غنی د حکومت له نسکورېدا په دغه هیواد باندې د طالبانو له سلطې وروسته دغه ډله سوکه سوکه دغه درک ته ورسېدله چې د حکومت کولو او د حکومت د جوړولو په لاره کې د ورڅخېدا لپاره له نورو هیوادونو سره ملګرتیا او تعامل ته ضرورت لري، چې په سیاسي ادبیاتو کې هغه په نړیوالې ټولنې کې په رسمیت د پیژندلو په نوم یادیږي. طالبانو په افغانستان کې وخت له رسېدا مخکې د اشرف غنی د حکومت له نسکورېدا د وروسته پړاو او د هغه ضرورتونو ته فکر ونه کړ، خو د اګست د میاشتې له 15 نېټې څخه چې وتونېدل کابل ونیسي سوکه سوکه متوجه شول چې په داخلي او خارجي ډګرونو کې د هیواد د درکو لپاره باید د نړیوالې ټولنې لخوا په رسمیت وپېژندل شي. په تیره بیا دا چې حاضر دمه د افغانستان د حکومت د بودیجې ستره برخه د نړیوالو مرستو له لارې تامینېږي چې په دغه هیواد باندې د طالبانو له سلطې وروسته د اروپایي اتحادیې د غړیو هیوادونو په شمول ډېرو مرسته کوونکو هیوادونو ګواښ وکړ چې له افغانستان سره به دغه مرستې بندې کړي. د کار او د زده کړې په شمول د افغانستان د ښځو په باره کې د طالبانو لخوا د محدودیتونو د اعمالولو یا مطرح کولو په هکله په وروستیو ورځو او اونیو کې د ځینو راپورونو خپرېدل سبب شوي دي چې اروپایي اتحادیه په دې هکله غبرګون وښیي او د دا ډول فیصلې د پایلو په هکله طالبانو ډلې ته خبرداری ورکړي. د طالبانو چارواکو وایي لویدیځو هیوادونو سیاسي مسایل د افغانستان له خلکو سره د بشر دوستانه مرستو په شمول د بشري حقوقو له بحثونو سره اړوند کړي دي او طالبانو ډلې په دغه مسالې سخت اعتراض هم کړی دی. د طالبانو په چارواکو کې په تر ټولو نوې غبرګون کې د طالبانو ویان زابی الله مجاهد زیاته کړې ده کچیر اروپایي اتحادیه طالبان په رسمیت وپیژندي طالبان به هم په افغانستان کې د دوی د بشري حقوقو اندېښنې ختمې کړي. له دې سره سره چې طالبان ټینګار لري چې اروپایي اتحادیه بیا د بشري حقوقو مسایل له سیاسي مسایلو سره اړوند نه کړي، د طالبانو د ویان زابی الله مجاهد څرګندونه د دې ښودنه کوي چې دغه ډله په دغه وخت کې له نیوکې سره مخامخ شوې ده. کچیر طالبان د افغانستان د ښځو د حقوقو د رعایتولو په حق له خپلې ژمنې ته پابنده وي، نو بیا د خپلې دغه ژمنې ته حقوق د اروپایي اتحادیې لخوا د طالبانو د حکومت په رسمیت د پیژندلو له موضوع سره مشروط نه کړي. طالبانو مخکې له دې چې د نړیوالو ټولنې لپاره د اعتماد جوړولو هڅه وکړي، باید خپل ټول توان د افغانستان د قومي او سیاسي ډلو د خلکو د اعتماد د جلبولو لپاره وکاروي چې د دغه ډلې د تاوتریخجن او د غیر متعارفو یعنی نادودو کړچرونو څخه د پاسه شل کنن ذهنیت سوکه سوکه د هیواد په عمومي فضا کې نرم شي.
د طالبانو لخوا د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون رنګ شو. د طالبانو ډلې یو نامتو غړي وویل د افغانستان د بشري حقوقو خپلواکه کمیسیون رنګ شوی او هغه نور رواوالی نه لري. مخکې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواکه کمیسیون ویلی وو دغه کمیسیون له تېرې یوې میاشتې راهیسې تر اوسه نه دی توانېدلی خپلو دندو ته دوام ورکړي، ځکه چې طالبانو د دغه کمیسیون دفترونه په خپل کنټرول کې اخیستي دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په طالبانو غږ کړی چې د بشري حقوقو او په تیره بیا د ښځو او د ماشومانو د حقوقو په حالت باندې د بې طرفه او خپلواکه څارنې زمینه برابره کړي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواکه کمیسیون په راپور کې ویل شوی دی د افغانستان شاریز د بشري حقوقو یو خپلواکه اورګان ته ضرورت لري چې وکولای شي د دوی د حقوقو د خلاف ورزي پېښې هلته مطرح کړي. د طالبانو لخوا د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواکه کمیسیون رنګول په داسې حال کې دی چې دغه ډلې مخکې د هر ډول تاوتریخوالي په وړاندې د خلکو د سیانت او د مدني ازادیو حقوقو ته د احترام خبره ورکړی وو. په دغه پړاو کې چې په افغانستان کې واک ترلاسه کړی دی، د بشري حقوقو له مسایلو سره د طالبانو د چلند د ډول ډول والی په اکله ډیرو شکونو ته لمن وهلې ده. د افغانستان په شمول په بیلابیلو هیوادونو کې د بشري حقوقو د خپلواکه کمیسیونونو د فعالیت اصلي ماهیت په لومړي ګام کې د بشري حقوقو د اصولو په خطر کې د پریوتونو په اکله خبرداري او د غراز د هغو شکایتونو تعقیبول دي چې د بشري حقوقو د خلاف ورزي په اکله د خلکو لخوا دغو کمیسیونونو ته وړاندې کیږي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواکه کمیسیون شپاړس کاله مخکې د پخوانی ولسمشر حامد کرزي په حکم جوړ شوی و چې د دغه کمیسیون د جوړېدا د قانون په دریم فصل او باب کې د دغه ارګان دندې او صلاحیتونه بیان شوي دي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواکه کمیسیون د جوړېدا د قانون په پنځمې مادې کې په هیواد کې د بشري حقوقو پر رعایتولو څارنه د بشري ازادیو او حقوقو ته د خلکو د لاسرسي په څرنګوالي او حالت باندې څارنه او د بشري حقوقو ملاتړ او حمایت د بشري حقوقو د خلاف ورزي په موردونو او خلاف ورزي باندې غور کول او په عقلې تحقیق ترسره کول او په افغانستان کې د بشري حقوقو د حالت د ښه کولو لپاره د تدبیرونو غور کول د نوموړي ارګان د فعالیت د هدفونو په توګه اعلان شوی دی. دغه اټکل شته چې په تیرو شلو کلونو کې د بشري حقوقو پر خلاف ورزي باندې د طالبانو په بیا بیا تورنولو کې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مخینه د دغه کمیسیون د رنګولو لپاره د طالبانو ډلې د فیصله اصلي علت دی. په تیره بیا دا چې په تیرو اونیو او د اګست د میاشتې په 15مه نیټه د طالبانو اخوا د افغانستان د پخوانی ولسمشر اشرف غنی د حکومت له نسکورولو وروسته د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د دغه هیواد د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون ټول دفترونه د طالبانو د ځواکونو په لاس او کنټرول کې ورغلل، چې دغه مسله د افغانستان د مدني ټولنې د فعالانو له سخت غبرګون سره مخامخ شوې ده. په دغو شرایطو کې چې هیله کېدله د طالبانو د ځینو چارواکو د نظرونو پر اساس د دغه ډلې لخوا د مدني ټولنې د مسایلو په اکله نوی کړچار غوره شوي وي، خو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون رنګولو وښودله چې طالبان هم هغه راز دغه کمیسیون په اکله منفي دریځ لري. دا په داسې حال کې دی چې په افغانستان کې واک ته د طالبانو د رسېدا په اکله د نړیوالې ټولنې د نه هرکلی یوه برخه د بشري حقوقو په خلاف ورزۍ کې د دغه ډلې له مخېنۍ سرچینه اخلي، چې د افغانستان د بشري حقوقو د کمیسیون په ړنګولو کې د دغې ډلې سلبي کړچار کولی شي د طالبانو پر ضد د خپلو ادبیاتو په سختولو کې د نړیوالې لپاره یوه اشاره او په دغه ډلې باندې د بې اعتمادۍ د زیاتېدا سبب شي، چې دغه مسله د هیوادونو د ملګرتیا د جلبولو لپاره د طالبانو له هڅې سره په تضاد کې ده.
د تهران ریډیو عزتمن اردوونکو، زموږ د دغه وینا وخت په همدې ځای پای ته رسیږي. لا تاسو اجازه غواړو.
ښه، دا و آباد اوسئ.
لا عیش اهنا من حسن الخلق، هیچ زندگی گواراتر نیست از حسن خلق.
اسلامی اخلاق.
دیر عزتمن اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیک پیرزوینې ومني. عزیزانو، د خبرونه په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
جمیل حسین بنگش
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوو، چې د اسلامي اخلاق د پروګرام یو بل مطلب تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
عزیزانو، په تیر پروګرام کې مو یادونه وکړه چې د جنگ په میدانونو کې د انساني او اخلاقي اصولو رعایتول د سوچه محمدي اسلام د پوزي سیستم یو لوړه ځانګړنه ده. همدارز مناسبه ده پوه شئ چې د ریښتونی اسلام په سولهیز کلتور کې سوله لالوړ زی او اصالته برخمنه ده. دا تلپاتې الهي آواز دی چې د بقره سورې په 208 آیت کې تاسې لولو: ای هغه کسانو چې ایمان مو راوړی دی، ټول سولې او سازش ته مخواړی، او د سولې او دوستۍ په فضا کې داخل شي، او له شیطانی ګامونو پیروي مه کوئ. بے شکه هغه تاسو ښکاره دښمن دی. په یوه کلی کتنه کې د آیت پیغام د دې خودنه کوي چې سوله او دوستی لا الهی آیډیال او ړندې به منطقه او جړون کی نخت او جنگونو بشپړه شیطانی هدف ده، چې د شیطان صفت حاکمیتونو او حاکمانو په وسیله په بشری ټولنه تپل کیږي او نه جبرانیدونکي تاوانونه اړي.
عزیزانو، پر دې اساس د سوچه محمدی اسلام په نیکمرغۍ راوړونکو او هدایتونکو کلتور کې سوله له یو خاص اصالت برخمنه ده، او اسلام یوازې هغه وخت د جنگ حکم صادروي چې د اسلام قسم خوړلې دښمن د جنگ نغارې وهي. په دغه صورت حال کې هم هغه راز چې په تیر پروګرام کې اشاره وکړه، خدای تعالی چې سولې ته اسارت اصالت ورکړی دی، دغه ډول فرمایي: د خدای په لاره کې له هغو کسانو سره چې غواړي له تاسو سره وجنګیږي جنگ وکړو، خو له الهي او انساني حدودو تیری ونه کړو. په تحقیق سره چې خدای تعالی له تیرېګرو سره مینه نه لري. حتی په دغه بڼه کې هم اسلام د دښمن لخوا د سولې وړاندیز مني، یعنی که هغو له جنگ لاس واخلي له سوله وغواړي. قرآن کریم فرمایي: که له جنگ یې لاس واخیسته او له تاسو سره یې نښته ونه کړه او درته یې د سولې وړاندیز وکړ، ومنئ، او خدای تعالی تاسو ته اجازه نه درکوي چې ورباندې حمله وکړئ.
ځنو خو هغه کسان چې د جنگ ډګر ته وردانګلې دي، ممکنه ده لدغه وسوسه او پوښتنې سره مخامخ شي چې کوم تضمین او ضمانت موجود دی چې دښمن سولې ته غاړه کېږدی. ډېر مهربان او متعال خدای د دغه اندېښنې د لرې کولو او د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د روحي او رواني آرامښت لپاره دغه ډول حکم کوي. او که د سولې ته ګروهنه وخی، نو ته هم سوله وکړه او په خدای توکل وکړه چې هغه اوریدونکی او دانا دی. بېشکه په خدای توکل ستره مانوي او ډاډمنه پښتونه ده، خو هیڅکله په دې معنا نه ده چې د ژمنو ماتونکو دښمنانو د بدلوزیو او دسیسو په وړاندې بې پامه پاتې شو، بلکې په خدای توکل په دې معنا ده چې باید د جنگ په ټولو ټیټو هسکو کې خپل روحي او رواني آرامښت وساتو، او یوازې په خپلو وسونو او تدبیرونو بسنه ونه کړو، او یقین او ډاډ وکړو چې فتح د خدای په لاس کې ده چې په نړۍ کې د ټول قدرت سمبول دی. مولای متقیان حضرت امام علی علیه السلام په خپل مشهور حکومتي فرمان کې هغه وخت چې مالک اشتر مصر ته واستو، د سولې په زمینه کې لا قرآن کریم په الهام اخستو سره داسې حکم ورکړ: هیڅ کله هغه سوله چې د دښمن لخوا وړاندیز شي او د خدای رضا پکې وي رد نه کړي، چې سوله د تا د عسکرو لپاره آسایش او د قدرت تجدید او د تا لپاره لاندېښنو خلاصون او خلکو لپاره د امنیت سبب ده. خو زیر ووسه، زیر کیدی شي له سولې د دښمن هدف د تا غافل ګیرول وي. په دې اساس دوراندېش ووسه، او له کوم دلیل پرته او نه سنجول شوي خوشبینه پرېږده. پر دې اساس د اسلام په جهادي کلتور کې د شفافې او بصیرت زیاتونکې لارښوونې او سوله یو اساسي اصل دی، او تر هغه وخته چې د سولې او آرامښت لپاره لاره موجوده وي، اسلام منی او په دغه باور ولاړ دی چې په افکارو کې د نفوذ لاره او د زړونو تسخیر هغه لاره ده چې د عقلي دلیلونو په اساس
بنسټ کې خودل شوی او پایدار به پاتې شي. د بې منطقه او د ظالم واکوالانو د ځای غواړو جنگونو په افوټه چې کینو د قتلونو زیاتې ده، ویجاړي او ناامني او بې حد ځاني او مالي تاوانونو پرته بل ګټه نه لري.
عزیزانو، ورسته مهم ټکی چې په اسلام کې د سولې د اصل په ارتباط مطرح دی، په عادلانه سولې ټینګار دی. هغه سوله چې پکې د جنگ عادلانه حقوق رعایت شي، هغه سوله چې پکې هیڅ حق نه وي ضایع شوی، او په ټولو اړخونو او زمینو کې د جنگ د لورو ګټې او د ملتونو او حکومتونو لپاره آرامښت او امنیت ډالې کړي. قرآن کریم عادلانه سولې ټینګی داتا جدي پام کړی دی او فرمایي، پس هغو دوو ډلو ترمنځ چې لا یوه بل سره جنګېدلې دي عادلانه سوله ټینګه کړي. په رښتیا چې متعال خدای عدالت غواړي او عدل کوونکی خوښي.
قدرمنو دوستانو، د اسلامي اخلاق د پروګرام د دغه مطلب وخت هم پام دی ځای کې پای ته رسیدي. نو مخکې تر دې چې تاسو له حضور اجازه غواړو، له تاسو هیله من یو چې زموږ د دغه پروګرامونو او د نورو پروګرامونو او د اخلاق اسلامي د پروګرام په اړه خپل نظرونه، نیوکه او وړاندیزونه مشترک واستوي او موږ له خپلو نظرونو خبر کړی. په همدې هیله سره دغه پروګرام په همدې ځای کې پای ته رسو او ستاسو له حضور اجازه غواړو.
الله مل او ملګری.
د تهران ریډیو قدرمن اوریدونکو، هیله ده چې په دغه خبراونه کې ټول راغونډ شي مطالب ستاسو د استفادې او خوښې وړ ګرځېدلې وي. له تاسو اجازه غواړو. بریالي اوسئ.